محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. له دې وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلې نامه د تیرن رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د دوشنبې ورځ د 1404 لمریز کال د وږي د میاشتې 23مه د 1440 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې 2مه او د 2015 زیږدیز کال د سپټمبر د میاشتې 15مه نیټه ده. زمان الله زمانی د خپلو نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم څو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهمه او تازه خبرونه واورئ. بیا به د ساینسټي رژیم د تیریو په وړاندې د اسلامي ملګرتیا مؤسسې رول تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم پر قطر د اسرایلو د برید په تړاو ښاغلي سنگر پښتون او ښاغلي محمد صادق کریمزی سره زموږ د همکار چمتو شوی ګردی میز واورئ. بیا به هم ایران په تیره اونۍ کې پروګرام ته غوږ شي او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې پروګرام تاسو ته خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ او زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په سیمه کې د صهیونیستي رژیم د تیریو غندنه. د جوزجان توتی میدان د ګازو د استخراج چارو پیلیدل. د زلزله ځپلو لپاره د تاجکستان د 3000 ټنو بشري مرستو لیږل. او حماس وایي نتنیاهو غواړي په سیمه او نړۍ کې د تروریزم لپاره خطرناکه لاره پرانیزي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي ودونو د همکاریو سازمان د غونډې په څنډه کې په دوحه کې سره ولیدل او د قطر او نورو سیمه ییزو هیوادونو پر ضد د صهیونیستي رژیم تیری وغندل. د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر سناتور محمد اسحاق ډار د یکشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سید عباس رخشی سره لیدنه او خبرې اترې وکړې. دواړو لورو د اسرایلی رژیم لخوا پر قطر او نورو اسلامي هیوادونو بې دلیله بریدونه وغندل او دای د حاکمیت نړیوالو قوانینو د ملګرو ملتونو د منشور ښکاره سرغړونه وبلله. د ایران د ملي رسنۍ د بهرنۍ څانګې مرستیال په غزه کې د فلسطیني خبریالانو د وژنې او په تهران کې د صدا او سیما پر مرکزي ودانۍ د برید په وړاندې د چوپتیا په اړه وویل. د رسنیو د خوندیتوب او دفاع لپاره د حقوقي کاري ډلې جوړول اړین دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د صدا او سیما د بهرنۍ څانګې مرستیال احمد نوروزی د منګولیا په پلازمینه اولان باتور کې د آسیا او آرام سمندر د راډیو او تلویزیونونو کلنۍ عمومي غونډه کې پر دې باندې په ټینګار سره چې د رسنیو غږ نشي مړ کېدی زیاته کړه. د خپلواکو رسنیو د حق غوښتنې چیغه چې د زور، تیری او استعمار له خبرو څخه راپورته کیږي د توغندیو په واسطه نه مړ کیږي، بلکې د اور لمبې په خپله تر ټولو ستر پیغام دی چې کولی شي د نننۍ نړۍ د قدرت د معادلو او معاملو ناوړه او غیر انساني انځور مخابره کړي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې د جوزجان ولایت د توتی میدان د ګازو ساحې د اکتشاف او استخراج چارې چې له یوه ازبکستاني شرکت سره یې قرارداد شوی پرون پیل شوی. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزیر هدایت الله بدری پرون یکشنبه مزار شریف ښار کې په دې تړه وویل. یاد کان وزره 1500 کیلومتر مربع مساحت لري چې په کې 500 ساختمانی جوړښتونه تثبیت شوی او شاوخوا ډیر ژورې څاګانې هم شتون لري. دا په وینا د توتی میدان د ګازو استخراج تړون د قانون او پټرولیم وزارت او آیرل کام شرکت ترمنځ د 15 کلونو لپاره لاسلیک شوی دی. په ورته وخت کې د افغان طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د توتی میدان د ګازو صحي استخراج د افغانستان د ځان بسیانې په برخه کې یو ګټور ګام بولي. هغه وایي د دغه کان د استخراج چارو په پیل سره به سره له دې چې د نفتي موادو په برخه کې هیواد ځان بسیانې ته رسیږي، بهر ته به یې هم د صادراتو زمینه برابر شي. ښاغلی برادر اړوند شرکت ته په ټینګر سره ویلي د دغې پروژې چارې په لوړ کیفیت سره پر مخ یوسي او د خلکو د هیلو پوره کولو ته کار وکړي. ملا برادر او له پنګوالو غوښتي چې د تیر په څیر د افغانستان بیلابیلو برخو کې پنګونه وکړي او په اقتصادي پرمختګ کې ونډه واخلي. یوې رسنۍ یک شنبه د وږي پر درویشتمه راپور ورکړ چې د کونړ کلي او درې له لنډمهالو پنډغالو ډک دي او کورونه ویجاړ شوي. د راپور له مخې په کونړ کې بې وزله کروندګر هڅه کوي چې له زلزلې وروسته خپل ژوند بیا وژغوري. په دې درو کې تر اوسه څه باندې 780 خیمې ویشل شوي دي. په راپور کې راغلي چې د افغانستان په ختیځ کې زلزلې څه باندې 1500 کسان اغیزمن کړي، لږ تر لږه 2200 کسان مړه او له 5000 ډیر کورونه ویجاړ شوي دي. دا په داس حال کې ده چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې د افغانستان په وروستیو زلزلو کې ماشومان له نورو ډیر اغیزمن شوي دي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د ختیځ له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د 3000 ټنه بشري مرستو لومړی جوپه ننګرهار ته ورسیده. په دې ولایت کې د طالبانو د رسنیو له دفتره پرون یک شنبه په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلی چې یادې بشري مرستې په کابل کې د تاجکستان سفیر سعید شریفي د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ته سپارلې دي. خبر پاڼې زیاته کړې چې یادې مرستې په 160 موټرو کې بار دي چې له ډلې تر اوسه 9 موټر تر ننګرهار رسیدلي او پاتې نور به هم په نږدې ورځو کې راورسیږي. تاجکستاني چارواکو د یادو مرستو د سپارلو پر مهال په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د نورو بشري مرستو ډاډ هم ورکړی دی او ټینګار یې کړی چې له زیانمن شویو کورنیو به خپلې مرستې ونه سپموي. د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې په دې مرستو کې سیمنټ، ګولسي، خیمې، لاسي ګاډۍ او همدارنګه وریجي، بوره، غوړي، قیماق، مکرونی، اوړه او ګڼ شمېر نور توکي شامل دي. له دې وړاندې هند، جاپان، قطر، ایران او ځینو نورو هیوادونو هم په کونړ کې له زلزله ځپلو کورنیو سره بشري مرستې ترسره کړې وې. په ختیځ کې د زلزله ځپلو کورنیو کورونه د زلزلې پر مهال ویجاړ شوي او اوس مهال په دښتو او کروندو کې تر خیمو لاندې شپې او ورځې تیروي. دوستان، اوس هم د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره د امیر خان متقی خبرو په تړاو راپور اورو چې زموږ همکار له کابله موږ ته رالیږلی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی په بهرنیو چارو کې د قطر دولت له وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې اسلامي هیوادونه باید د اسرایلي رژیم پر وړاندې یو متحد، جدي او معنا لرونکی دریځ خپل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مولوي امیر خان متقی په بهرنیو چارو کې د قطر دولت له وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي سره ټلیفوني خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي متقی د قطر پر خاوره د اسرایلي ښکیلاګر رژیم وروستی برید په کلکو ټکو وغانده او ډاډ ورکړ چې د افغانستان ولس او حکومت په دې حساسو شرایطو کې د قطر دولت او ملت تر څنګ ولاړ دي. نوموړي په غزه کې د پرله پسې نسل وژنې او په دوحه کې د فلسطین پر مذاکراتي پلاوي د صهیونیست رژیم برید یادونه وکړه. وی ویل چې دغه اقدام د نړیوالو قوانینو، عرفونو او ارزښتونو ښکاره نقص دی. په دغو ټلیفوني خبرو کې د قطر دولت وزیر ښاغلی الخلیفي د طالبانو حکومت د دریځ قدردانی وکړه او دای د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورورګلوۍ نښه وبلله. په پای کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې اسلامي هیوادونه باید د اسرایلي رژیم په وړاندې متحد دریځ خپل کړي. تر دې وړاندې د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی په کابل کې د هیوادونو له ډیپلوماتانو سره په غونډه کې ویلي وو چې پر قطر د اسرایلو تیری د نړۍ ثبات د خطر زنګ دی او باید د نړۍ اغیزمن هیوادونه یې مخنیوی وکړي.
هغه حمله چې د اسرایلي صهیونیستي رژیم له لوري د قطر په هیواد کې د فلسطین په مرکزی پلاوی باندې وسوه او د قطر هیواد حریم یې نقص کو په کلکو ټکو غندم، دغه پیښه او دې ته ورته پیښې دا ټولې نړۍ ته د بې ثباتۍ یو خطرناک زنګ ده. موږ دا ډول پیښې چې د قطر د ورور هیواد حریم یې نقص کو په کلکو ټکو غندو او په ټولو موثرو جهتونو غږ کوو چې دا ډول خودسرانه او ظالمانه پیښو مخنیوی وکړي.
د یادونې وړ ده چې قطر د فلسطین او اسرائیلي رژیم ترمنځ د سولې خبرو کې منځګړیتوب کوي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د قطر دا هڅې ستایل شوي دي. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
د خبرونو دوام. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ یعنی حماس د عربي او اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په نړۍ کې د فعالو او اغیزمنو هیوادونو لپاره په یوه یادښت کې د صهیونستانو د خیانت آمیزه هڅو جزئیات چې په دوحه کې د دې غورزنګ د خبرو اترو پلاوي د ترور کولو هڅه کوله بیان کړل او اعلان یې وکړ چې افراطي صهیونستي رژیم چې په وهمونو کې ډوب دی غواړي په سیمه او نړۍ کې د تروریزم لپاره خطرناکه لاره پرانیزي. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ یعنی حماس د یکشنبې په ورځ په یوه بیړنۍ یادښت کې د عربي او اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په نړۍ کې د فعالو او اغیزمنو هیوادونو د عربي اتحاد د اسلامي همکاریو سازمان د افریقا اتحادي کمیساری او د ملګرو ملتونو سازمان عمومي منشي ته د صهیونستانو د خیانت آمیزه هڅو جزئیات چې په دوحه کې د دې غورزنګ د خبرو اترو پلاوی د ترور کولو هڅه کوله بیان کړل او د اشغالګر رژیم مشر جنگی جنایتکار بنیامین نتنیاهو یې د دې جنایت او په غزه کې د اوربن او د سیرانو د تبادلې په هڅو کې د ناکامۍ بشپړ مسؤول وباله. د قطر لومړي وزیر او د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په خپلو خبرو کې وویل پر دوهې د صهیونیستي رژیم روستي بریدونه د دولتي تروریزم نښه ده او دا تیری نه یوازې د قطر پر ملي حاکمیت بلکې پر نړیوال منځګړیتوب باندې برید دی. د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د یکشنبې په ماښام د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شوه. دا غونډه د نن دوشنبې په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان د مشرانو د غونډې لپاره مقدمه ده چې د تیرې اونۍ د صهیونیستي رژیم د دوحې پر ضد تیریو د ارزونې په موخه جوړیږي. د پارس ټوډی د راپور له مخې د قطر لومړي وزیر او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په دوحه کې د پرون ورځې په غونډه کې په خپله وینا کې اعلان وکړ اسرائیل د نړیوالو قوانینو په دوامداره سرغړونه او پر دوحې په وحشانه برید سره د دولتي تروریزم مرتکب شوی دی. دا ښکارا تیری په داسې حال کې وشو چې قطر د غزې په اړه د خبرو اترو کوربه و. د اقدام د یوې سیمې پر ضد له برید څخه زیات د منځګړتیا د اصل او فلسفې پر ضد برید دی. هغه ټینګار وکړ چې د دې چلند دوام به یوازې د خبرو اترو د بهیر بشپړې ناکامۍ لامل شي او نړیواله ټولنه باید د داسې اقدام پر وړاندې چوپتیا غوره نه کړي. د قطر لومړي وزیر زیاته کړه دا تیری د نړیوالو تړونونو او ډیپلوماتیکو او اخلاقي نورمونو ښکاره سرغړونه ده. نړیواله ټولنه باید خپل دوه ګونی معیارونه پرېږدي ځکه چې سیمه به د فلسطیني ولس د مشروع حقونو د ترلاسه کولو پرته سوله ونه ویني. هغه د امنیت شورا د نړیوال اجماع او د صهیونیستي رژیم د غندنې او د قطر د ملاتړ ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې هیڅ برید به موږ د غزې د جګړې د درولو لپاره له خپلو هڅو ونه ګرځوي. او وروستۍ خبر هم دا چې په آسیا جام سیالیو کې هند پاکستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د آسیا کپ په 20 اوریزو کرکټ سیالیو کې هند خپل سیال پاکستان ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه پرون یکشنبه د سپتمبر پر 14 په دوبۍ کې وشوه. د لوبې ټاس پاکستان وګټه او لومړی یې د توپوهنې پرېکړه وکړه. پاکستان په ټاکلو 20 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 120 منډې وکړې او سیالۍ لوبډلې ته یې د 128 اسانه هدف وټاکه. هند بیا په خپلې پاڼې کې یاد هدف په ډېرې اسانۍ او یوازې د 3 لوبغاړو په سوځېدو په 16 اوور کې پوره کړ. په آسیا جام سیالیو کې ټولې 8 لوبډلې لوبیږي چې په 2 ګروپونو ویشل شوي دي. په الف ګروپ کې هند، پاکستان، متحده عربي امارات او عمان دي او په بی ګروپ کې هم افغانستان، بنگلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ له یو بل سره لوبیږي. دا خبرونه پای. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
دوستانو بیا هم تاسو ته خراغ لاست وایو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده د صهیونیستي رژیم د تیریو په وړاندې د اسلامي ملګرتیا مؤسسې رول. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رقچی د اسلامي ملګرتیا مؤسسې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره دوحې ته تللی. دا غونډه د غړو هیوادونو د یووالي او ملګرتیا له لارې د صهیونیستي رژیم د جګړه غوښتنې او په سیمه کې د بحرانونو د رامنځته کولو پر وړاندې جدي او اغېز شیندونکي ګامونه پورته کولی شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی دوحې ته د اسلامي ملګرتیا مؤسسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره سفر. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر پرون یک شنبه د 1404 لمریز کال د وږي د میاشتې په 13 د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ. عراقچی د اسلامي ملګرتیا مؤسسې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره دوحې ته تللی. د اسلامي عربي بهرنیو چارو وزیرانو بیړنۍ غونډه د قطر په غوښتنې سره د صهیونیستي رژیم لخوا پر دغه هیواد د پوځي تیریو د موضوع د څیړلو لپاره جوړیږي. دا غونډه د اسلامي عربي مشرانو د غونډې لپاره مقدمه ده چې نن دوشنبه جوړیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان به هم په دغې سرمشریز کې ګډون وکړي. د اسلامي ملګرتیا مؤسسې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په دوحې کې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د نړیوالو قوانینو سرغړونه او پر هیوادونو حملې د صهیونیستانو لپاره یوه عادي کړنه ګرځېدلې او نړیواله ټولنه باید دغې موضوع ته جدي غبرګون وښيي. د اسلامي ملګرتیا مؤسسه د اسلامي نړۍ د یوه تر ټولو لوی نړیوالې مؤسسې په توګه د صهیونیستي رژیم د جګړه غوښتنې په وړاندې د مبارزې لپاره د پام وړ وړتیاوې لري. البته د دغو اقداماتو اغېزمنتیا د غړو هیوادونو د سیاسي ارادې او عملي همغږۍ پورې اړه لري. د اسلامي ملګرتیا مؤسسې د خپلو غړو هیوادونو د امنیت په اړه اخلاقي، سیاسي او حقوقي مسؤلیت لري. صهیونیستي رژیم د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو د سرغړونې اوږده مخینه لري او پر قطر حمله د دوی د تیریو د پالیسیو دوام دی. د اسلامي ملګرتیا مؤسسه د ډیپلوماتیکو، حقوقي او رسنیزو وسایلو په کارولو سره د کړنې وغندي او مخه ونیسي. دا مؤسسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر اغېزمنتیا رول لوبولی شي څو د صهیونیستي رژیم د تیریو په وړاندې ضروري پریکړه لیکونه تصویب کړي. د صهیونیستي رژیم د مشرانو پر وړاندې نړیوالو محکمو لکه د نړیوالې جنایي محکمې ته رسمي شکایتونه وړاندې کول د غزې په جګړې کې د جنګي جنایتونو او بشري حقونو د سرغړونو د تعقیب لپاره بل اغېزمن اقدام کېدلی شي. د سیاسي تبصرې پای. تاسو بیا هم تاسو ته خرلاست وایو دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږله تهران راډیو څخه اورئ. دوستانو تاسو ته به زموږ نور پروګرامونه پرله پسې نشر شي چې په لومړي سر کې به پر قطر باندې د اسرایلي رژیم د برید په تړاو له ښاغلي سنګر پښتون او محمد صادق کریمزي سره زموږ د همکار چمتو شوی ګردی میز واورئ. ورپسې به هم ایران په تیرونیک پروګرام او په پای کې به هم تلپاتې وږمې پروګرام واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سرنۍ خپرونه پای ته رسیږي. نو موږ هم تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
نوول عالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې.
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره.
د تهران رادیو ترنوردونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه اتولا خوګنه یم او تاسو هنداره خبرونه اوري. د 2025 کال د سپتمبر په 9 اسرائیل په دوهی برید وکړ. د برید کې نه یوازې د حماس مشران شهیدان شول، بلکې د قطر اقتصادي او ډیپلوماټیک مرکزیت ته هم جدي زیان رسولی دی. د قطر لومړی وزیر وایي چې په دې کړنې سره د سولې د خبرو اترو هر ډول هیلې وجل شوې، او له همدې امله منځنی ختیځ کې د اسرائیلو له امله خطرونه هم زیات شوي دي. د ایران اسرائیلو شخړې د تیلو بیې لوړې کړې، التهاب او سفري خنډونه رامنځته شول، او د سیمې امنیتي حالات هم هغه مهال نازک شول. د دې برید په غبرګون کې چې په قطر ترسره شو، قطر به د سپتمبر په 15 د عربي اسلامي هیوادونو اضطراري غونډې کوربتوب وکړي چې د برید محکومیت او د اسرائیلو پر وړاندې ګډ عملیات به وڅېړي. د ایران د ملي امنیت د شورا منشي لاریجانی ویلي چې مسلمانان باید د اسرائیلو یعنی پاسی پر وړاندې پریکړه وکړي. د غونډه د سیمې اقتصادي او سیاسي فشارونو له لارې د یووالي ازموینه ده. دوستانو، دغه برید د نړیوال ټولنې لخوا هم په پراخه کچه غندل شوی دی. ایران دا برید په سختو ټکو غندلی او نورې وخت بللی چې د سهونیست رژیم پر وړاندې هیوادونه یو شي. د افغانستان طالبانو هم دا برید غندلی دی. قطر دا برید بیا د نړیوال قانونو د ماتې او حاکمیت د نقص په توګه غندلی. امریکا چې د اسرائیلو اصلي ملاتړی دی، ظاهراً د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي چې امریکا خوشحاله نه ده او د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې غندنه کړې ده. ترامپ هم ویلي دي چې بیا به برید نه کېږي. پاکستان هم د دې برید غندنې سره دا غیر قانوني او ناپوهه برید نومول دی. الجزایر د بهرنیو چارو وزیر هم په قاطع ډول دا برید غندلی. کاناډا لومړی وزیر ویلی دی چې د قطر حاکمیت د نقص په توګه ګڼي. د ای یو ټولنې هم د نړیوال قانون ماتولو په توګه باندې دغه برید یاد کړی دی. سپین لومړی وزیر هم ویلی دی چې موږ په سهونیست رژیم تحریمونه اعلانوو. خلیجي هیوادونو سعودي عربستان، مصر، ترکیه د تیر په څیر د غونډې له لارې ګډ غبرګون ښودلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې هم ټولو غړو دغه برید په اکثریت سره غندلی دی. که څه هم د دې برید په تړاو اوس غندنې شوي، قطر ویلی چې اسرائیل ته به ځواب ورکړي. دا چې څه ډول ځواب به ورکړي او یا به د ټرمپ په همدغه څرګندونو بسنه وکړي چې بیا ځل به اسرائیل برید نه کوي، هغه پوښتنه ده چې وخت به ځواب کړي. موږ هم د تهران رادیو په هنداره اوسنۍ خپرونه کې په همدې موضوع بحث کوو، خو مخکې تر دې چې بحث ته ورشو یوه لنډه دمه لرو. د تهران رادیو تر نوردون کو یو ځل بیا هم خرغ لاس تازه هندار خبرونه وری چې د قطر باندې د سهونیست رژیم برید ته مزنګړی کړی ده. بس کې را سره د نړیوالو مسایلو کارپوه هغلی سنگر پختون او لیکوال او ژورنالیست هغلی محمد صادق کریم زای ملمانه دي. بس له هغلی پختون صاحب څخه پیل کوو. پختون صاحب، په قطر د اسرائیلو برید د منځنی ختیځ لپاره کوم پیغام لري؟ فکر کوي هغه وخت چې ایران د دغه رژیم د جنایتونو په اړه غږ پورته کاوه، لازمه نه و چې لوړاندې اسلامي او د منځني ختیځ هیوادونو په یووالي د دې رژیم مخنیوی کړی و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قطر د امریکا متحده او د امریکا لپاره ډېر زیات کارونه وکړل، ډېر زیاته قرباني ورکړله. مثال د فلسطین او د افغانستان لپاره د سولې د مرکزونو پرانیستلو، نو دا خو تر اوسه پورې سیاسي اقتصادي جګړه وله، اوس دا جغرافیوي جګړې شروع کیږي چې هغه ښه مثال دی. د اسرائیل د ګریټ اسرائیل په نوم باندې پلان ده چې هغوی غواړي چې اسرائیل ته پراختیا ورکړي. نو دا د اسرائیل د پراختیا لپاره د هماغو بریدونو لړۍ ده چې دا تر دوهې پورې راورسېدله. د دې نه مخکې په ایران باندې حمله وشوه، د هغې نه مخکې عراق او سوریه او افغانستان او ځینې نور ملکونه و. اوس عربي هیوادونه چې په اسلامي هیوادونو کې امنترین هیوادونه دي، دو باندې شروع وشوله. نو د دې نه معلومیږي چې منځنی ختیځ لپاره ډېر غټ خطر ده. هغه وخت کې په کارم دا ولا چې ایران باندې برید شوی او حمله شوی و. د ایران د برید نه وړاندې حتی چې په فلسطین باندې حمله شو او شول او بمباری پی بمباریان پی وشولې دا چې دا کوم وحشت او ظلم روان ده. هغه وخت ټول اسلامي نړۍ ته په کار و چې د فلسطین تر څنګ درېدلی وای، د هغه کې پورته کړی وای. متاسفانه دوی دا کار ونک چې وی نک اوس نو دا پور تر دوهې پورې رسېدلی او دوهې نه به دا نور منځنی ختیځ نور هیوادونو ته خصوصا عربي هیوادونو ته به دا شرایط کوي او موږ خواته به ورځي.
ډېره زیاته مننه هغلی سنګر پښتون. کریم زه ستاسو په نظر په قطر باندې برید کول کوم پیغام لري او لازمه نه و چې له وړاندې دغه وحشي رژیم د جرایتونو مخنیوی شوی و؟
خو ګران صاحب سلامونه احترامات ته او ټولو اوریدونکو ته ډېره زیاته مننه. د اسرایلو برید په قطر د منځنی ختیځ لپاره دا پیغام لري چې سیمه نور هم نازک او بې باوره شوي، همدارنګه سوري خبرې کمزورې او د امریکا د امنیتي تضمین باور نور متزلزل شوی. همدارنګه دا برید خېجي هر هیواد په نښه کېدای شي. بلې، هو اسلامي هیوادونو ته په کار او لازمه و چې د ایران په ګډون په مشترکه وخت سره د اسرایلو د جنایتونو پر ضد سیاسي او اقتصادي فشار جوړ کړی وي، خو متاسفانه د سیاسي اختلافاتو، لوی قدرتونو نفوذ او د جګړې پراخېدو له ویرې دا یووالی عملي نه شو. اوس تر ټولو اغیزمن ګامونه متحد ډیپلوماتیک فشار، همدارنګه امنیتي همغږي او د سولې خبرو خوندي کول دي.
کور ودان هغه کریم زی صاحب دوستانو د خبرونه په برخه کې ولاند د ملرو بیرته راګرځو. د تهران رادیو درنوردونکو یو ځل بیا هم خرغلاست تاسو هندره خبرونه ورې چې په قطر د سوهنیست رژیم د برید جنایت ته مزنګړی کړي. بس کرا سره د نړیوالو مسایلو کارپوه هاغلی سنگر پښتون او لیکوال او ژورنالیست هاغلی محمد صادق کریم زامل مندي بس له پښتون سب څخه پیل کوو. پښتون سب، اوس چې له غزه وروسته اسرائیل په ایران او وروسته په قطر جنایتي بریدونه وکړل، که څه هم ایران ورته سخت ځواب ورکړ، خو آیا ویرشت دی که دغه رژیم مخنیوی به نشي نو نور جنایتونه به هم په سیمه کې ترسره کړي؟
بالکل، دا ویرشت چې دا به د منځنی ختیځ نور هیوادونو باندې به هم بریدونه کیږي، ځکه دا ګریټ اسرائیل پلان ده. د لوی اسرائیل جوړېدو لپاره دا یو پلان جوړ شوی ده چې همدغه شاوخوا هیوادونه چې دي، په خصوص منځنی ختیځ هیوادونه، دې باندې به حملې کیږي او دا جګړه به پراختیا پیدا کوي. نو اسلامي هیوادونو ته په کار ده سره متحد شي، سره یو شي او د دغه بریدونو، د دغه مداخلو او د دغه اشغالونو مخه ونیسي. که داسې ونیشي نو دا مشکلات زیاتېږي او د دې تر څنګ په سیمه کې به هم ناامني بیخي زیاته شي. حتی پخوا چې هغه کومې ترهګرې ډلې وي، هغه کېدای شي بېرته رافعاله شي، نو ناامني ورسره زیاتېږي. او دې ناامني سره هغه یو خدا دنیوي دنیاي خبرې دي، ورپسې هغه د شریعت له لحاظ هم تر اوسه پورې که د ګټو جنګ وو، که د اقتصاد جنګ وو، که د سیاسي جنګ وو یا جغرافیې په سر باندې جنګ وو، چا سړی غواړي چې خپله منطقه او خپله ساحه پراخه کړي، خو دا جنګ چې دا بالاخره مذهبي صحنې ته داخلیږي او هغلته به دا ټول اسلامي هیوادونه یو طرف ته وي او دا نور هیوادونه به بل طرف ته وي، نو دا جنجال به ډېر اوږدېږي چې ټولې دنیا ته به تاوان وي.
ډېره زیاته مننه هغلی سنگر پښتون چې بحث راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. کریم زی صاحب، اوس چې له غزې وروسته اسرائیلو په ایران او وروسته په قطر جنایتي بریدونه وکړل، که څه هم تاسو ولیدل چې ایران ورته سخت ځواب ورکړ، خو آیا ویره شته دی که دغه رژیم همدغه ډول پرېښودل شي نو نور جنایتونه به هم ترسره کړي؟
بلې، خو ګڼی صاحب موږ او تاسو ولیدل چې اسرائیلو د ایران په پوځي او اټومي تاسیساتو بریدونه وکړل او په قطر وی برید او حمله وکړه، او د نورو بریدونو ویره لا هم شته، ځکه سیمه نافایداره ده. او د مخنیوي لپاره باید ټول اسلامي هیوادونه اول باید متحد شي او سیاسي او ډیپلوماټیک فشار راوړي، همدارنګه ګډه دفاعي او استخباراتي همغږي جوړه کړي او د سولې خبرې او منځګړیتوب خوندي وساتي. په دې اساس باندې کولی شي دوی د دغه بریدونو په راتلونکي کې د نورو احتمالي بریدونو نه وژغورل شي کنه، نو دغه امکان لري او دغه ویره لا هم شته چې دوی نور هیوادونه په نوکه او د غبریدون ته دوام ورکړي.
ډیره زیاته مننه هغلی محمد صادق کریم ته چې بحث راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. دوستانو زموږ اوسنۍ خبرونه هم په همدې ځای کې پای ته ورسېدله. ستاسو او د خپلو دواړو مېلمنو له ملتیا نړۍ مننه کوم. تر بیا هم په الله سپارم. رب ممل.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو په دې شیبو کې هم سیمه سره د خپل ګران ملګري
صادق حسین
د تاسو خدمت ته حاضر شوی. څو ایران په تیره اونۍ کې نومي پروګرام درته وړاندې کړی. هیله ده چې د اوریدو فرصت یې ولرئ. په دغه پروګرام کې به د ایران د تیرې اونۍ تر ټولو مهمو بدلونو ته یوه ځغلنده کتنه وکړو. له موږ سره واوسئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی له ولسمشر وزیرانو سره په کتنې کې په غازی کې د صهیونیست رژیم د حیرانوونکي غمی زیره منځته کول او جنایتونو ته په اشاره سره له دغه حالت سره د مقابلې لپاره له اسرائیلو رژیم سره د اعتراض کوونکو په تیره بیا د اسلامي هیوادونو د تجارتي او د سیاسي اړیکو غوڅول ضروري وبلل. حضرت آیت الله خامنائی ټینګار وکړ د مشکلاتو په حل کولو کې باید خارجي بلنونو ته انتظار ونه کړو. البته په دې زمینه کې هر کس یوه دنده لري، خو باید په انګیزې او همت او د کار او د هڅې په روحیې او هیلی سره، نه جنگ او نه سولې په حالت چې دښمن د هغه د تپلو کوشش کوي غلبه وکړي، ځکه چې دغه حالت د ایران لپاره تاوان او خطر لري. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د پخوانیو راودو او تجهیزاتو په شمول د تیلو د تولید کمیدا عواملو ته په اشاره سره پرمیل د ځوانو تحصیل کوونکو له پوهې څخه د تیلو د رایستلو او د تیلو په تولید کې د بدلون او د مشکلاتو د حل کولو لپاره استفاده وکړئ. دغه راز د تیلو د صادراتو په زمینه کې ډیر تحرک ته ضرورت شته او بیا د تیلو ګاهکان متنوع او زیات کړو. هغه حضرت د ملون صهیونیست حیرانوونکي غمی زیره منځته کولو او ګڼ شمېر جنایتونو ته په اشاره سره چې د شرم او د حیا له اعلانولو پرته د هغوی لخوا د ترسره کېدا په حال کې دی ټینګار وکړ. که څه هم دغه جنایتونه د امریکا په شان د یو قدرت په ملاتړ سره ترسره کیږي، خو دغه حالت سره د مقابلې لاره تړل شوې نه ده او اعتراض کوونکي هیوادونه په تیره بیا اسلامي هیوادونه باید له صهیونیست رژیم سره خپلې سوداګریزې اړیکې په تیره بیا سیاسي اړیکې په کامل ډول غوڅې کړي او دغه رژیم منځوي او څنډې ته کړي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی صهیونیست رژیم د دنیا تر ټولو منځوي او تر ټولو نفرت کوونکی رژیم وبلو او زیاته کړه زموږ د ډیپلوماسۍ یوه تر ټولو مهمه لاره باید له اسرائیلو جنایتکار رژیم سره د سوداګریزو او د سیاسي اړیکو غوڅولو ته د حکومتونو هڅول وي.
هغو دوستانو، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ډاکټر مسعود پزشکیان د څو اړخیز نظام د حالت او په اقتصادي چاپیریال باندې د تمرکز په نامې سره د بریکس ډلې د مشرانو په ځانګړي انټرنیټي غونډې کې په دې خبرې سره چې د اوسني نړیوال نظام په بیا رغونې او د نړیوالې واکمنې جوړښت کې د جدي اصلاحاتو او د امنیت شورا په جوړښت او کړچار کې بیا کتنې او د نړیوال مالي نظام اصلاح کولو ته ضرورت لري وویل. په دې لارې کې د بریکس ډلې او د نړۍ د جنوب د نورو ارګانونو په شان ډلې د څو قطبي ډیموکراټیک او د عادلانه نظم په هدایتولو کې ځانګړي مسؤلیت لري. داسې نظم چې پکې د ټولو هیوادونو په تیره بیا د مخ په پراختیایي هیوادونو غږ واوریدل شي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په دې خبرې سره چې په اوسمهاله نړیوال نظم کې د عدالت او ثبات لپاره یو تر ټولو ستر ګواښ د یو اړخیزو اقداماتو زیاتېدل او له بندیزونو اوزاري استفاده ده وویل. دغه سیاستونه نه یوازې د خپلواکه هیوادونو ملي ګټې ګواښي، بلکې نړیوالې ملګرتیاوې ګډوډوي او پایداره او تلپاتې پراختیا ناممکنه کوي. په دې ډول فضا کې برکس ډله کولی شي او باید له دغه اندېښمنونکي بهیر سره په مقابله کې چورلیزي او مخخ رول ولوبوي.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو اوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
وګوردونکو، د ایران د باندنۍ چارو وزیر سید عباس عراقچی د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوټرس سره په ټلیفوني خبرو کې په ایران د صهیونیست رژیم او د امریکا په تیرایو سترګو پټولو او د امنیت شورا د لغوه شوي پرېکړه لیکونو د بیرته ګرځولو د ګواښ په هکله د درې اروپایي هیوادونو بریتانیا، فرانسې او د جرمني کړچار غیر مسؤوله نه او د نه توجیه وړ وباله او ډګینه کړه. دا ډول کړچار به یوازې د موضوع د لا پیچلي کېدا سبب شي. عباس عراقچی د اټومي وسلو د تولید او د پراختیا د بندیز د تړون ان پی ټی پر اساس د ایران د ملت د ګټو او د حقوقو د ساتنې لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت په اراده باندې ټینګار سره د ایران د سولایزو اټومي مرکزونو پر ضد د غیر قانوني حملو په غندلو کې د ټولو هیوادونو او د ملګرو ملتونو د پریکند او د صریح دریځ غوره کولو یادونه وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنۍ چارو وزیر عباس عراقچی دغه راز د ایران په اټومي تاسیساتو باندې د غیر قانوني بریدونو له کبله په نوي حالت کې د ایران د سیفګارډ ژمنو د پوره کولو لپاره یو تفاهم ته د رسیدا لپاره له اټومي انرژي نړیوال اژانس سره د رغنده خبرو په ترسره کولو کې د ایران مسؤولانه کړچار ته په اشاره سره د اروپایي هیوادونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړیو لخوا د دغه بدلون د ارزښت او د اهمیت د درکولو پر ضرورت باندې ټینګار وکړ. عباس عراقچی په نیوکي فلسطین کې نسل کوشي او د صهیونیست رژیم د جنګ رامنځته کول د دنیا تر ټولو مهمه مسله وبلله او په قطر هیواد باندې د اسرائیل رژیم د وروستي ترهګر تیری د غندلو په ترڅ کې د اسرائیل رژیم د تیریګری او د سلطې غوښتنې د کنټرولولو او د نسل کوشي د بندولو لپاره د نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو او په شخصي ډول د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوټرش په ګډ مسؤلیت ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اټومي انرژي د نړیوال اژانس او د ایران د تعامل د څرنګوالي په هکله له وروستۍ موافقې څخه په هرکلی سره د ایران د اټومي موضوع په ارتباط د خبرو اترو او د ډیپلوماټیک بهیر له دوام څخه د ملګرو ملتونو په ملاتړ باندې ټینګار وکړ.
د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت د حقوقي او د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی په خپل یو پیغام کې په ایران کې د جنوبي کوریا له سفیر سره د خپلې کتنې خبر ورکړې او ټینګار یې کړی چې په دغې کتنې کې د جنوبي کوریا له حکومت څخه وغوښتل شول چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مشورې په وخت کې د سنپ بیک د میکانیزم په فعالولو کې د درو اروپایي هیوادونو د ناجایز اقدام په باب واقعیتونو ته په پام کولو سره د حقیقت او د حق د دفاع کوونکي او د مسؤول حکومت انځور نندارې ته وړاندې کړي. ښاغلي غریب آبادی په ایکس پاڼه کې لیکلي دي په دغې کتنې کې ټینګار شوی چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د جنوبي کوریا د مشورې په پړاو کې د بندیزونو بیرته ستنېدل به په نړیوال ډګر کې د دغه هیواد حیثیت ته جدي تاوان ورسوي.
وګوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنۍ چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د عربو اتحادیې د بهرنۍ چارو د وزیرانو د شورا د غونډې په پاییزې بیانیه کې د ایران پر ضد د بې اساسه تورونو او د نسمو اداګانو په کامل ډول ردولو سره یو ځل بیا د ایران د خاورې د نه جلا کېدونکو برخو په توګه په بوموسام، ستارتوم او کوچني توم جزیرو باندې د ایران په واکمنۍ ټینګار وکړ. د دغه بیانې په متن کې راغلی دی: ایران د فارس خلی د ملګرتیا شورا د غړیو هیوادونو پام د صهیونیست رژیم له تیری او سلطګرۍ سره د مقابلې لپاره د اسلامي او د عربي نظر وحدت او له هر ډول کرچاړ او وینا څخه ډډه کولو چې د اسلامي نړۍ او د سیمې له اصلي مسلې یعنې په نیوکي فلسطین کې د ترسره کېدا په حال کې له نسل کوشۍ څخه د نړیوالو د سیمه ییزو پامونو د انحراف لپاره غړول کېږي ضرورت جلبوي. د ایران د اسلامي جمهوریت جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د ایران د خاورې د نه جلا کیدونکو برخې په توګه په بوموسا ستر تورم او کوچنی توم جزیرو باندې د ایران لشخړې پرته واکمنۍ باندې یو ځل بیا ټینګار وکړ او د ایران پر ضد د هر ډول ځمکنۍ ده د غندلو په ترڅ کې ډګینه کړه چې په ورته بیانیو کې د بیا اساسه دګانو تکرار به دغو جزیرو په جغرافیایي تاریخي حقوقي واقعیتونو کې هیڅ بدلون رامنځته نه کړي.
په وینا کې په نړیوالو موسسو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي او سفیر رضا نجفی په د اټمي انرژي په نړیوال اجانس کې د اټمي خوندیتوب په ناست کې په خپل وینا کې ټینګار وکړ د ایران د سیف ګارډز تر څارنې لاندې په اټمي تاسیساتو باندې حمله چې د اټمي امنیت او د امنیتوب په خطرې کې د لویدو سبب شوی د حکومتي طرحه غری ښکارا مستاق دي چې د امریکا او د سیونیست رژیم له خوا تر سره شوی ده. په ویانا کې په نړیوالو موسسو کې د ایران دایمي استازي د غراز ویل دغه غیر قانوني او بمخنی اقدامات د نړیوال امنیت او د سولې پر ضد جدي ګواښ ګڼل کیږي او د اټومي امنیت او خوندیتوب په کمزوري کولو سربیره د ان پی ټی تړون د داغې کېدا سبب هم کیدل شي. رضا نجفی د دغو حملو تیریګرو اړخونو ته په اشاره سره ډاګی نه کړی دا چې د ایران د اټمي تاسیساتو په ضد د امریکا او د سیونیست رژیم حمله به مخنی وي او ضروری ده د اټمي امنیت او د خوندیتوب په حق لا د اټمي انرژي د نړیوال اجانس پر راپورونو کې منعکس شي. هغه دغه راز ویل د ایران حکومت په تیرو کلونو کې هڅه کړې ده د اټمي تاسیساتو پر ضد د هر ډول ګواښ یا حمله د مخه نیولو په اړوند ماده د اټومي انرژي د نړیوال اجانس په سندونو کې ولیکل شي خو د ځینو هیوادونو مخالفت د دغې چارې د تحقق خنډ شوی او وروستیو حملو خودلی چې د دغو مخالفتونو حقیقي دلیل څه دی.
خبرونکو له تهران څخه اسلام آباد ته د ایران ایئر ټور د مسافروړونکو الوتکه له رسیدا سره په یو وخت د ایران د اسلامي جمهوریت او د ایران پلازمینه تهران او اسلام آباد له یو بل سره وصل او غندل شوې. داسې ګام چې د دواړو ګوندیو هیوادونو ترمن د ولسی ارتباطاتو د پیاوړتیا او د اقتصادي او د ټوریزم د فعالیتونو د رونق لپاره ډېر اهمیت لرونکي ګڼل کیږي. په تېرې جمعې ورځې د ایران ایئر ټور هوایي شرکت یو ایئرباس 300 ډوله الوتکه د پاکستان د پلازمین اسلام آباد په نړیوال هوایي ډګر باندې کوزه شوه. د تهران او د اسلام آباد ترمنځ د الوتکو نیخ پنې غلوت په رسمي ډول کار پیل کړ او د پاکستان په سیاسي زړه کې د ایران د دغه الوتکې په کوزېدا سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو د ولسی ارتباطاتو د پراختیا لپاره نوی ګام پورته شو. د ایران او د پاکستان د پلازمینې ترمن د نیخ پنې غلوه د پیلیدا د هرکلی ځنګړي دستوري په پاکستان کې د ایران د سفیر د مرستیال نبی شیرازی د پاکستان د هوایي چلند د مسؤلانو او د ایران ایئر ټور هوایي شرکت د لوا د کادر پښتون سره د اسلام آباد نړیوال هوایي ډګر د تشریفاتو په حال کې ترسره شوې. د اسلام آباد په نړیوال هوایي ډګر کې د ایران ایئر ټور مسافروړونکو الوتکه له کوزېدا سره په یو وخت 240 مسافران په همدغه الوتکه کې تهران ته راغلل. له اسلام آباد څخه تهران ته ترون راتلونکي مسافران د دې جوګه دي چې په نیخ پنې غلوات او په کم لګښت او کم وخت سره خپل مقصد ته ورسیږي.
د پاکستان پخوانی لومړی وزیر او د مسلم لیگ مشر محمد نواز شریف په لاهور کې په پاکستان کې د ایران له سفیر رضا امیری مقدم سره کتنه وکړه. نواز شریف په دغې کتنې کې د ایران پر ضد د سیونیست رژیم په 12 ورځنی تپلی جنگ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بریالیتوب په مناسبت مبارکې سره ټینګار وکړ. په تر ټولو لوړه سویه د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا ملاتړ کوو. په پاکستان کې د ایران سفیر هم د ایران او پاکستان ترمنځ د هر اړخیزو ملګرتیاو د پراختیا د ملاتړ په لړ کې د نواز شریف د مسلم لیگ نون څانګې د کارچار په قدرونې سره د پاکستان د اقتصادي شرایطو د ښه کېدا لپاره د پاکستان د حکومت اقتصادي سیاست د ستاینې وړ وباله. امیری مقدم په دغه غزې کې د سیونیست رژیم د جنایتونو دوام ته په اشاره سره وویل له فلسطینیانو په ملاتړ کې د پاکستان دریز د ستاینې وړ دی. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی د قطر له خارجه وزیر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی سره په ټلیفوني تماس کې لا دوه څخه د ایران د ملاتړ او د پیوستون د مراتب او د اعلانولو پترس کې د قطر پر ضد د سیونیست رژیم فوجي تیری د نړیوالو حقوقو او د ملګرو ملتو د منشور د بنیادی اصولو په ښکارا تیرې وباله او له سیونیست رژیم څخه د پښتنې کولو او د مؤاخذې لپاره د نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو د پریکړې نه اقدام پر ضرورت یې ټینګار وکړ.
ډیرو قدر من اوریدونکو زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
سرلوړی اوسئ.
تلپات خوشبوی گرانو قدرمنو اوریدونکو د تلپات خوشبوئی په نامه لړۍ لننني پروګرام سره د دایزه فاطمی ستاسو حضور ته حاضر شویم. عزیزانو، په دې وینا کې د مختلفو معارفي او مذهبي موضوعاتو په اکله د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د ویناو څېړنه کوو. هیله ده چې د پام او خوخه ورمو وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، د دې لړۍ څلورم پروګرام د مسلمانانو د ولی امر په توګه د امام علی علیه السلام د غوره کېدل د خدای تعالی یو ستر نعمت معرفي کوي او د قران کریم له مخې شیعه ټولنې ته په کفارو باندې د برلاسه کېدو زیری ورکوي. په حقیقت کې غدیر او د اسلامي امت د ولی امر او د رسول الله مبارک د جانشین او زایناست په توګه د امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب علیه السلام پیژندګلوي د متعال خدای یو ستر نعمت وو. یعنی لکه څنګه چې د نبوت او رسالت اصل الهی احسان او ستر نعمت دی، چې دغه شان د امیر المؤمنین ولایت هم په حقیقت کې یو ستر نعمت او احسان وو. د امام علی علیه السلام ولایت او د ولایت مسله د قران کریم په سوره مائده کې د کافرانو د نهیلی لامل ده، چې فرمایي: الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. یعنی په کوم ورځ چې د ولایت مسله مطرح شوه، هغه ورځ ده چې د قران کریم لمخې د کافرانو د ناامیدۍ سبب ده، چې فرمایي: یئس الذین کفروا من دینکم. په دې اکله ارواحات علامه طباطبایی یو ډیر شایسته تفصیل بیانوي. په تفسیر المیزان کې چې دغه نهیلی څرنګه ده او په کوم منطق سره شتون لري، د همدغه مبارک سورې په یو بل آیت شریف کې راغلی دی چې: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. په دې آیت کې الذين آمنوا څخه او له هغه په مخ کې د رکوع په آیت کې چې وایي وهم راکعون، یعنی د رکوع په حالت کې انفاق کوي څخه مراد امیر المؤمنین امام علی علیه السلام دی. په دې آیت کې هم د آمنو اشاره هغه ته ده، یعنی لئنما ولیکم الله وروسته آیت ته بیا دلته حزب الله، چې همهغه کسان دي چې د دغه ایمان او دغه خوځش تعقیبوونکي او پیرو کار دي. غالبون معرفي کوي، یعنی یو ځای مسله د کافرانو د ناهیلۍ ده او بل ځای د حق د خاوندانو د غلبې او برلاسه کېدو. د اسلامي امت او اسلامي ټولنې په تېره بیا د شیعه ټولنې د حرکت زمینې هم دغه دی چې په کفارو د غلبې او د هغوی د مایوسۍ او ناامیدۍ او زموږ د توانمنۍ او قدرت لامل او زموږ په واک کې دی. عزتمنو اوریدونکو د دغه مطلب وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
Ռաննե խոսում Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։